درنو افریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د مسپښین دوی بجېدی د اوسنی رادیو د دې سات په خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو خو لمړی مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته پام راړوم د کابل ولایت په پخمن ولسوالۍ د غازو په یو شرکت کې لګیدلې اور تر لسو ساعتونو وروسته مړ شو د پخمن په قلعه حیدر خان سیمه کې پرون شاوخوا 15 بجې اور ولګې چې تر نن سهار 4 بجو پورې دوام وکړ ځای رسنۍ وایي چې په دې اور پیښه کې د سرو مال تاوانونه شوي خو تر اوسه پورې شمیر څرګند نه دی د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د خبر لمخې د کابل ولایت د امنیت قومندانې ویاند خالد زدران ویلي چې پرون له پیښې وروسته اور وژون کې د اور وژلو لپاره سیمه ته واستول شو له بلې خوا یو شمیر سیمه ایزو رسنیو ویلي چې په قلعه حیدر خان سیمه کې د 14 شخونه هم اوریدل شوي دي تر اوسه پورې د دې اور لګېدو د علت په اړه څه نه دي ویل شوي د ملګرو ملتو د ماشومانو اداره یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس 6,000,000 خلک ضروري روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري یونیسف په خپل تازه راپور کې چې پرون شنبه پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خبر کړی ویلي چې د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 2,400 روغتیایي مرکزونو سره مالیه او نور مرسته کړې ده د روغتیایي خدماتونو په داسې حال کې پرخښې ویلي چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له سختو ستونزو سره مخامخ دی د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO مخکې خبرداري ورکړې و چې د طالبانو له لوري پر ښځینه طبي متخصصانو او روغتیایي کارکوونکو محدودیتونه د روغتیایي خدماتونو په وړاندې لوی خنډونه پیښ کړي دي یو زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 4.2 درجه او تیر شپه د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې احساس شو د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزله چې د افغانستان په وخت شپې په 11:00 او 24 دقیقې وشوه مرکز په نورستان کې ترمزه کې 103 کیلومتر لاندې و د دې زلزله له کبله د احتمالي زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوي پاکستانی چارواکي وایي چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ څخه چې دغه هیواد د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر پیل کړی تر اوسه پورې څه باندې 4,00,000 افغان کډوال یوازې د تورخم له لارې افغانستان ته لیږل شوي دي د رسپانې نن د پاکستانی چارواکو په قول راپور ورکړ چې تیر کال د افغان کډوالو د استلو بهیر چټک شو وروسته دا لړۍ وروښ خو په وروستیو کې په خپل خوشاله د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه چټکه شوې ده پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه اعلان کړی و چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به ټول بیا اسناد کډوال له پاکستانه باسي په داسې حال کې چې د ایران له لوري پر اسرائیل د نوي برید احتمال په اړه اندېښنې زیاتې شوې د امریکا پوز اعلان کړی چې B-25 ستراتیژیکي بمبارد الوتکې منځنی ختیځ ته رسیدلې او له دې سره هم مهاله اکسیوس پاڼې د سپینې ماڼۍ لخوا تهران ته د خبرداري پیغام په اړه راپور ورکړی دی د امریکا مرکزي قومندانې سینټکام نن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قومندانې د مسؤلیت سیمې ته داخله شوې دي سینټکام د بمبارد الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دی ورکړي او یوازې ویلي چې د الوتکې د امریکا د مایت له هوایي اډې څخه رواني شوې دي او د اسرائیل پوز د شنبه په ماښام اعلان وکړ چې د غزه په شمال کې یو سرتیری د لاسي بم په چاودنې کې وژل شوی دی د اسرائیلي رسنیو د راپور لمخې دا سرتیری ظاهرا په مستقیم ډول د جګړې په تړاونه ری وژل شوی تر دې څو ساعته مخکې هم د اسرائیل پوز راپور ورکړی و چې په شمالي غزه کې دوه نور عسكر وژل شوی دي د درې وړو عسكرو چې د شنبه په ورځ د وژل کېدو خبر ورکړل شو عمرونه د 20 کلونو ترمنځ وو د اسرائیل د پوز د شمیرو مخه د هغو اسرائیلی سرتیرو شمیر چې په غزه او لویدي زغاره کې په ځمکنیو عملیاتو کې وشل شوی 300 اویا اوتا رسیدلې ده
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم شی چاری نن په دې خبرونه کې امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو په درې میاشتنی راپور او همدارس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپورټر پر تازه راپور خپل درنو ملګرو سره خبرې کوو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په هرو درو میاشتو کې د دې هیواد د وضعیت په اړه امنیت شورا ته راپور وړاندې کوي. په دې راپورونو کې په افغانستان کې له بشري وضعیت یعنی بېوزلۍ او د خلکو له اقتصادي کړاوونو رانیولې تر بشري حقونو پورې د افغانستان پر ټولو خواوو تقریبا رڼا اچول کیږي. یونما په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خبر کړ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د ښځو او نجونو د حقونو ملکي تلفاتو د پلو پوښتو کې د پیښو د پخوانی حکومت د ملکی او پوځي غړیو تعزیری سزاګانو عدلي اجراءات او د رسنیو د آزادۍ اړوند مسلو باندې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی یونما په دې راپور کې چې د سش کال د جولای او سپتمبر ترمنځ موده په کې رانغښتل شوې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو یادونه کړې او ویلي دي چې طالبانو د پخواني رژیم امنیتي او ملکی کارکونکو د نیولو او وژلو لړۍ ته دوام ورکړی دی. دا موده چې د یونما په راپور کې منعکس شوی هغه مهال دی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خودزاده د امر بالمعروف نوی قانون چې ډیر عکس العملونه یې پارولی دي تصویب کړه. دې قانون د ښځو خلاف اقدامات لا تشدید کړي. په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو پر موضوع د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینت هم د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته په خپل تازه راپور کې تفصیل وړاندې کړی دی. بینت ویلی د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په مهال د افغان میرمنو او نجونو په ګډون بشري وضعیت لا خراب شوی چې دغه بحران د لا پرخېدو د مخنیوي لپاره د یو هر اړخیز پلان پلي کېدو ته اړتیا ده. موږ په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سیر داودزی او همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند عنایت الله اسحق زای زموږ میلمانه دي. لمړی سفیر صاحب داودزی، تاسو که مهرباني وکړئ یونما په دغه راپور کې چې ما ورته اشاره وکړه د پخوانی رژیم د ملکی او نظامی کارکونکو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه ویلي. د 2023 کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دېرشمې نیټې پورې د یونما د بشري حقونو څانګې د خپل سر نیونو او توقیف لږ تر لږه 43 مورده د شکنجه او ناوړه چلند او د لفظي ګواښونو لشته لشه لس مورده او د افغانستان د پخوانیو ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غړیو د وژلو لشته لشه 15 مورده ثبت کړي دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده عمومي عفو اعلان کړی و. څه فکر کوي چې د طالبانو د مشر امر نه منل کیږي، خپل غړي امر نه مني او که د قتلونو عاملان فکر کوي چې که جرم ممبوکی یو څوک وژني دوی نه تعقیب شي، دلیل څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته استاد ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا راپور ما ملوسته، البته دې شک نشته دی چې د پخوانی نظامی چارواکو او ملکی چارواکو شکنجه لري، هم دوام لري، د وجلو لري، هم دوام لري. سو دغه فیګر چې مونږ لیدلې دي د پینزو تثبیت شوی وجنې او سلیلش پیخې د شکنجه، دا ډېرې کمې دي په مقایسه د هغه چې حقیقت دی. ځکه چې تثبیتولو، تحقیقولو د دې امکانات ډېر کم دي، تقریبا نشته په افغانستان کې. مونږ لیدلی چې ښاغلی بینټ هم سفر نشي کولی افغانستان ته، د ده حیات هم څېړنې نشي کولی په افغانستان کې تر څو چې د څار لاندې نه وي، د څار لاندې و مخکې هم چې سفر کوو. او په عین وخت کې په میډیا باندې بندیزونه لګېدلي دي، هغې باندې به وروسته خبرې وکړو. خو دا ټول په دې باندې خپل اثر لري چې هغه اصلي کچه د دې جنایتو ښکاره نه شي او پټ پاتې شي. نو دا ښه دی چې یو څو پیښې دوی توانېدلی چې تثبیت کړي، مګر اصل تعداد د ده نه ډېر لوړ دی. دلیل ته چې راشو، دې کې شک نشته چې طالبانو په بیرته واک راتلو په درشل کې عمومي عفو اعلان کړله، مګر په عملي دغه کې ډېر ستونزې لري. دا عملي اخ کې ډېر موږ لیدلي دي چې وژنې کېږي، شکنجې کېږي، بیا طالبان ورته وایي چې دا خو شخصي شخړې دي، دا خپل دښمنیانې دي، خو همدا چارواکي دي، مګر قتل کوي، وژنه کوي، او دوی ته ویل کېږي چې دا یې خپله دښمني وه او دغه شو پېښه وشوله. نو د طالبانو دا اړخ زاوی موقف دا دی چې مونږ رسمي کوم څوک نه دی نیولی او رسمي هم د محکمې پرته په یو ځای کې نه دی وژلی، بنان د زمنګ غافو او پرزايده په داسې حال کې چې سترګې پټې کړې دي او چارواکي لګیا دي دا لړۍ ته دوام ورکوي او خپل انتقامات اخلي.
ډېره مننده او زه سب کور ودان اسحق صاحب ستاسو نظر سره دا چې لا هم د طالبانو څلورم کال شروع شوی دی یعنی زیاتې دا چې لا هم د دوی د مشر دا د عفی فرمان نه عملی کیږي دلیل دا دی چې دوی له پخوانیو چارواکو سره حقوقته چې د جنگ په دوران کې پیدا شوې ده دغه په اساس باندې د وژنو ته دوام ورکوي او کنه دا ځینې موارد دي چې مثلا په یو ولایت کې یو چا پخوا پوسته درلوده یا پولیسو هغه کوم طالب وشلې دی نو دغه طالب خپلوان وس انتقام اخلي.
د دې امکانات چې د طالبان د حکومت په افغانستان کې کیږي دا بیخی طبیعی دغره چه طول انسانان داخل افغانستان که دی طالبان و دی اوسنی حاکمیت دلاسا به حد تنگ آقلی دیست. مشخص ساس و دی سوال پا متعلق سنگ چه داودی سر بو بلی دا خبر سعیده چه دیر زیاد خلق چه دی طالبان و سر دا تیر دوران او اتا دا کمونتان و دوران را هم آقابت که دوی سره کورنۍ تقریبا ودل ښه ودل او یاد ده چې دوی څنګه وژلي وي باندې کړو اته دې زیات د جمهوریت په وخت کې د خلکو طالبان او کورنۍ نه یا هغه وخت دولت او امریکایانو ته ورپک کوکو ته کړی و چې هغه د پاکستان ته د پاکستان ته تر کوته نو پر ورسول دا دغه شته د شخصي په داخله باندې کې شکمنه چې شخصي بغدې هم شته او دوی خپل اوسوار راغله دي او د ځنې خلک دوی سره دي چې عمومي او فعلان شوی د ملاحبت الله له خوا دوی د امیر المؤمنین ته مګر به هم دوی په دغه شته شخصي مسایلو کې چې لري او غواړي چې واخلي دغه وجنې تر سره کوي او سره رسي بله خو د دې چې د ملابتور خو یو پیغام ده او دا اکثر زګونه کې په داخله د افغانستان کې هغه تیټو صفو طالبان چې دی او یې نه مني کوي ځکه چې په ځیګي کې دا ټول ته معلومه ده چې په داخله د افغانستان کې هر طالب خپل سر محکمه کوي او د دې د محکمو په بنا باندې موږ کوشش کوي او څوک نشي چې پښتنه وکړي چې وله یو انسان وژنه دا تیر یو جنایت ده او کله چې افغانان شویدان او په دغه افغان ماحول کې سره انسان څنګه خوندې بولی دا خپل په افغانستان کې د خوندیتوب څنګه شاده کړل چې خپل په دغه کې ملي وډو کې کار کړی دی یا د جمهوریت په دوران کې کار کړی یا مامورین وو دوی دغه امنیت په داخله د افغانستان کې نه اساسي او نه لري او تر زیاتره په داخله د افغانستان کې وسم پټ ګرځي او یاد لري چې په نور خلونه کې دی او یاد لري چې په فولکلورونه کې په دې کې چیرته معلوم شي او یا ورته ګوته شي دا وې ژوند په افغانستان کې د بي خطر سره مخامخ دی نو دا درسته چې طالبان د خبره نه ایرانه او نه وایي مګر هغه شته وژل کېدل او د انسانانو د ملت ورن او د دې مړي د سرک په سر باندې پیدا کول او یا بیا ستې اوس واخنه د ویزی ورکیږي مګر به اوس وخت روسي مړي د سرک په سر بیا هم دقیقې پیدا کیږي دا ټول نړیوال ته په داخله د افغانستان کې خلکو ته معلوم دی او اوس نننۍ میډیا د روسي چې په میډیا باندې قیودات وسوځي شوې دي مګر بیا هم سره د قیوداتو د اوسنۍ میډیا په توسعه سره دغه سره ډېر زیات اسناد بیرون راوځي او په میډیا کې بیرونی میډیا کې نشيږي خلک پرې پوهیږي او د دې نه آگاهي ترلاسه کوي چې په داخله د افغانستان کې بشری حقوق د پخولاندې کې او ناقصه دي او دغه افچیلان شوی ده د تاسو کار به تور
ډېر مننه سلامات اوسې سغزې سب داوزې سب تاسو مخ کې دي رسنۍ او یادونه وکړه اشاره مرته وکړه او ویل چې ورسته به خبرې کوو دا چې طالبان په رسنیو باندې بندیزونه زیات کړی دي او داخله جلاده شي خبري اعلان نسی ضروري تهدیدوي په دې ترڅنګ اکثره رسنۍ محدود کړی دي هغه څه چې دوی غواړي صرف هغه خبرولې شي آزاد بحثونه بند کړی دي خبري اعلان په آزاد ډول نشي کولای واقعیتونه منعکس کړي. دا هم شاید له دغو داسې مسایلو سره ارتباط ودی، لکه همدغه قتلونه چې کیږي، او شاید دوی غواړي چې دا ډول مسایل افشا نشي، څرګند نشي، که څنګه؟
بالکل هم دسته ده. دوی دو برخه لري، یو هم دغه قتلونه دي، دغه شکنجي دي، توقیفونه دي، غیر قانوني چلند دي، چې د دې پټولو لپاره یو خدای ملل متحده حياتونه محدود شول، ویزې ورته نه ورکولې، سفر اجازه نه، بل میډیا د لارې محدودیت راغې، ځکه چې میډیا که آزاد وي بیا خدای شان پټ نه پات کیږي، ولو که ښاغلی ریچرډ بنت سفر ونه شي کړلی. نو یو برخه همدا ده، دې کې شک نشته دی. بل برخه د حکومتولي او د دولتداري ناکامي ده په افغانستان کې. ام دوست یو خانه حقیقت دا ده چې د افغانستان اقتصاد تقریبا سقوط کړی دی، مالی نظام جام دی، بیکاری تر اوج رسیدلې ده، امنیت ښه نه دی، ام دوست هم انتحاری حملې کیږي، فکری نه هم نشته ده، دا ټول ستونزې شته دي. هجرت کچه ډیره لوړه ده، مګم باوجود د دې د حاکم ادارې ادعا دا ده چې افغانستان کې خیر و خیریت دی، وضعیت ښه دی، اقتصاد ښه دی، خلک خوشحاله دي. دا خو تناقض دی، حقیقت یو شی دی، مګم دوی بل شی غواړي چې نړۍ ته ورخی. نو دلته دوی مجبور دي چې میډیا محدود کړي تر څو چې نړیوال حقیقت ونشي لیدلی، او هغه نظریه چې حاکم اداره غواړي چې وړاندې کړي هغه دوی وړاندې کړلی شي، او تناقض سره، پارادوکس سره مواجه نشي. کنی دا خو ډیر ښکاره حقیقت دی، یو نظام که په رښتیا ډول کامیاب وي، خلک ترې خوشحاله وي، امنیت یې راوستی، اقتصادي هوساینې راوستی، هغه خوښي چې میډیا آزاد وي، ځکه چې هغوی که میډیا آزاده کړي خو خلک راضي تعریف کوي، خلک راضي کینی وایي چې والله دا ښه نظام دی، موږ اقتصاد ښه شوی، امنیت ښه شوی. مګم چون دوی ایني چې داسې نه دی، دوی که میډیا آزاده کړي انتقاد لاندې راځي د خپل ملت د خوانه، نو ځکه مجبور دي دوی چې دا میډیا محدوده کړي.
بله، ډېر مننه، سلامت اوسئ. اسحاق زئی صاحب، د افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي ریچارډ بینټ بیا په خپل راپور کې ویلي دي چې که دا اوسنی وضعیت دوام وکوي، نو د افغانانو مهاجرتونه به لا زیات شي، او بل دا چې امنیتي ګواښونه به هم ډېر شي. ولې له دا موضوع له دې سره ولې ارتباط لري؟
د سره چې د ریچارډ بینټ هغه راپور چې ملګرو ملتونو ته بدن وړاندې شي، دا په تقریبا پاکش ورقو کې او یو اتیا مادو کې دا لیکل شوی ده. دا یوازې د بشري حقوق او نامي او اقتصادي وضعیت نه دی، بلکې دا نور ډېر مسایل دي چې هغه مطرح شوي دي. مثلا تاریاکو مسله ده، د سرحدي مسله ده، د ملګرو ملتونو د قوانینو نقص دی، دا ډېر مواد چې هغې کې هغې باندې بس کېږي. مګر موږ دپاره چې ډېر زیات اهمیت لري، هغه د افغانستان کې د انسانانو ژوند دی او د انسانانو اوسېدل دي چې د حقوق نه انسانان محروم دي. په دې اوسني وخت کې د ملګرو ملتونو د یونیسیف د امارو د مخې نه اوس په نړۍ کې تقریبا 8.2 میلیونه افغانان کډوال شوي دي یا مهاجر شوي دي نړۍ کې، او د دې ته خوا د طالبانو د راتګ نه چې تقریبا د دریم کال د دوی کېږي سر و کال پوره شوي نه دي. په دې درېنیم کالو کې د افغانستان 2.1 میلیون انسانانو کډوال شوي دي، مهاجر شوي دي، باندې مکتکل تمه دي. سره د دې چې افغانان په دې پوهېږي، ورځ د میډیا د لارې نه اوري، لوستل کېږي، او د میډیا د لارې لیکل کېږي چې په بهرني مملکتونو کې د افغانانو سره ډېر 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 بد او غیر انساني سلوک دا چې په داخل د افغانستان کې د دوی بشري حقوقو ته د احترام په سره نه کتل کېږي، ازادي نشته، د بیان ازادي نشته، لکه څنګه چې د وزیر صاحب وویل اقتصاد صفر سره مخامخ دی، او دوی مجبوره کېږي د خپل ژوند د بقا لپاره دوی به دغه غیر ازادي او د بیان ازادي د ټول شیان ومني. مګر دا چې اقتصاد په صفر کې دی، کار نشته، خلک د ولګې نه مړ کېږي، صحت په صفر کې دی، هیڅ دوا په افغانستان کې وجود نه لري، انسانان ژوند بیخي د صفر سره مقایسه شوی دی، هیڅ انساني کرامت وجود نه لري. نو په دې وجه باندې دغه خلک دې ته مجبوریږي سره د دغو مرستو چې په نړیوال ساحه کې د فصول چې په ایران کې څومره په وحشیانیت وکړه، زمونږ مهاجر ووژل د 300 تنو یا 200 تنو نه زیات، پاکستان کې څه وضعیت کېږي، په ترکیه کې څه بد وضعیت کېږي، حتی په اروپایي نړۍ کې چې موږ دلته په اروپا کې ژوند کوو، دلته موږ ګورو چې هم د افغانانو سره نظر د نورو دغو ته ډېر بد وضعیت کېږي. نو دا بد حالت چې په افغانستان کې دي، دا درسته چې دوی مهاجر شوي دي، او دغه عمر چې ما یې واخیستل 2.1 میلیونه د طالبانو په دې نیم کالو کې، بیا 8 میلیونه عمومي، دا په دې نه څوک سرګې نشي پټولی.
ډېره مننه، سلامت اوسې. داوځي صاحب، امنیت شورا ته د یونما په راپور کې د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په اړه په ځانګړي ډول اندېښنه څرګنده شوې ده. اصلا سوال دا دی چې د طالبانو حکومت یا د طالبانو مشر څه هدف لري له دا ډول پارونکو اقداماتو څخه؟
د نوی قانون نه خو باید دوی تشویش ولري، ځکه چې دې قانون ډېر سوالونه جواب کړی د خلکو چې بطرول. په ابتدا کې چې طالبان بیرته وخت راتلل، یو تعداد خلک ول چې په دې باور نه درلود چې دوی به مکتب د انجونو اجازه ورکړي او یا بیرته واسکي د بندول وروسته، مګر یو تعداد ول چې په دې خبرو باندې باور کاو، فکر کاو چې دا تر امر رسانی پورې دی، یو مرحله کې به بیرته پرانستل شي. په دې کې غربي متخصصین ول ډېر لابي کاو د په دې اړه باندې. اوس دغه نوی قانون د امر بالمعروف سره وګوري، دې کې واضح سړی تخکاری چې د مکتب او پانتون د خوده لری خبرې دي. دوی اوس د خزو په आवाज باندې باس کې چا د आवाज اوریدل لال د کارام دي، د خزو نه د خزو आवाज په مسلې باندې اوس باس کېږي دلته. نو په دې کې خود تعلیم او د مکتب د پانتون او د اقتصاد باس د حقوق د خوده لری خبرې دي. نو دلته ډیر د تناقضات اوس واضح کېږي او د دې لپاره د اندېښنې وړ ده. دا چې د طالبان واکمن څه فکر لري په دې کې، دا یو عمیق بحث دی. دا دې باندې نظریات مختلف دي، خو حقیقت هم دا دی چې د دوی هغه اصلي فکر لا تر اوسه هم پلی شوی نه دی په افغانستان باندې. دوی په تدریجي ډول اما خواته جامعه بیایي، دغه محدودیتونه چې تر اوسه راغلي دي، د زما په اند باندې شاید 40% نه است رسیدلی هغه ځای ته چې دوی طالبان غواړي چې افغانستان بوزي. نو دوی به همدې لارې ته دوام ورکوي، او دا د طالبانو د واکمن خپل واک سره مستړلې ده په دې شیانو باندې، که هغه بیرته شاته لاړ شي د هغه خپل
سیاسي قیمت. صاحب، زما یو بلکې د خلکو یو سوال دا ده چې آیا دا د طالبانو د مشر عقیده داسې ده او کنه دی کوم بل هدف لري له دې ډول پارونکو اقداماتو څخه؟ که څه هم یو آډیو کلیپ په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي چې په هغه کې ویل کیږي چې دا د طالبانو د مشر خبرې دي، او د هغه وخت دا خبرې کوي چې لا په پاکستان کې دی، هلته دی وایي یو څوک ورته راځي چې غواړي چې ښوونځی جوړ کړي، د مخالفت کې دی وای چې سکول سم شای نه دی باید نیوی. یعنی تاسو تر خبرې پوری چې دوی لا ټول کارونه نه دي تر سره کړی، لا دوام لري، یعنی که دا واقعیت ولري دغه آډیو کلیپ، نو دوی شاید د الوکانو شوانځي هم پرینشتي. خو سوال می دا و چې آیا دوی له فکری نظر دغه سي په دغه شی باندې باورمندي او کنه دوی غواړي چې د دې لپاره چې نړیوالو د دوی حکومت نه دی پر رسمیت پیژندلې، دوی غواړي په دې شکل سره عکس العمل وشي؟
نه، دا عقیده ای خبره ده، نه دا عکس العمل خبره نه ده. نړیوال سره دغه کلیپ چې تاسو ولې د مام اوریدلې ده، د پرته نور شواهد مو دغه تیر درې کلو کې منګ د کابل میشت کابینې نه یو شی اوریدم، مګم د خاغلی ایبت الله خدزاده نه چې منګ کلیپونه تر لاسه کول، ته بل شی اوریدم. هلته د نړیوال جهاد خبرې کېدلې، هلته د نړیوال یعنی انقلاب اسلامي انقلابو د دې شان په اړه باندې خبرې وې. په دې باندې نه وي چې په رسمیت وپیژندل شي، اته وي ولا چې زه د خپل دریز نه یو قدم هم شاته نظم، ولو کاتومي اصلي هپ ما استفاده شي. خو دا زمونږ اشتباه و چې مونږ هغه خبرې نه اوریدلې، نه فکر ما سبي کې نه نیولې. مونږ د کابل ادرس ډیر وګنیولې ورته، خو اوس ښکار کیږي چې اصلي موقف د طالبانو هغه دی چې د پیل نه برته قدرت راتګ نه بعد د دوی امیر المؤمنین په خپل وینا او په خپل خطبه کې ویلي دي. او بل ارخه چې موږ دې موضوع ته وګورو، دا هغه مشخص فکر د دیوبندی چې دوی لري په هغه کې د ښځو تعلیم نشته دی، حتی د هلکانو تعلیم هم د دوی په اصطلاح په سکول یا د زموږ په اصطلاح مکتب کې نشته دی. منګه داینو دا کوره خټک مدرسه یا دارالعلوم قانیه هلته د ښځو څانګه د دوی هغه نصاب درس نظامي نصاب ورته وایي دوی اته کلنه دوره ده، بیا هغه نه بعد مولانا سرټیفیکیټ ورکول کیږي. موږ خو ښځینه مولانا نه لرو، موږ خو ښځینه فارقین نه لرو د هغوی نه. نو د دوی هغه اصل عقیده، هغه اصل نصاب چې دوی د دوی دوی د هغه نصاب نتیجه دي او هماغه نصاب غواړي چې افغانستان کې پلي کړي، هغوی کې عصري تعلیم نشته، هغه کې د ښځینه تعلیم نشته، حتی د هلکانو مکتب ته تګ نشته دی، او دا هم دوی بندۍ په یو مرحلې کې د لا تر اوسه هغه مرحلې ته شاید رسیدلی نه اوسو. مګر او بعضې اشخاص شته دي په دوی کې چې همدغه سختې عقیدې سره باور نه لري، مګم هغه په پاکستان کې هم شته دي. بعضې د دیوبندي ډېر لوړ پورې ملایانې دي چې خپل ماشومان مکتب ته بیایي، مګم د دیوبند په چارچوب کې نه بیایي، هغه عصري مکتب وته لیږي. هغه په افغانستان کې هم شته دي، بعض چارواکي شته دي چې وایي چې باید مکتبونه واز شي، مګم دا اقلیت دي، دا عقیدایي خلک نه دي، اصلي عقیدایي خلک په دې باور نه لري، حتی د هلکان لپاره هم باور نه لري.
بله ډېره مننه سلامت اوسې سفیر صاحب داوزای. او وس یو وبردون کې لرو ځان راو پیښنه ازادي رادیو مهرباني کوي تاسو له استودیو سره وځه.
نن تاسو سلام نو وای محمد ابي احمدي مان تاسو د بلان مزه غوړې محترمه
مهرباني
زه خوشاله اوسې. البته ما هم نظر دا دلم چې منګر مناتور یو راپور ورکوم چې سروان څه وګوره افغانستان کې خو معمولا موږ دا چې په ګرو کو عرب سنځي وي انا عرب مت سنځي دلو دا خپل هدف وي نو هو وخت دې به څنګه کول شي یو خاص راپورونه ورکړي وي نه تقریبا موږ ورته بس ډیر خلک شاته تر سړي او بمباري وکول امریکایانو دغه دی سم لا شي وبدي
تاسو هغه وخت هم رادیو اوریدل او کنه رادیو تلویزیون او رسنې هم تعقیبولې هغه وخت هم دا درې میشتنی راپورونه وو په ملکی تلفات او همیشه خبري وي
نه درسته ده هغه څه پیګم نو په ټول کې موږ دا شو ګورو د دې به یو تیرا بلجه به افغانستان لپاره اقتصاد کړی دا به ورته لګلې موږ هغه مینه په پیسو باندې موږ خرڅولې نه په څه پکړ کې چې موږ پیسې لګلې خو موږ معمولا پیسې دوست یاسو نو په ټول کې شو ګورو وخت هم اوس موږ به سره اصل سوي سروان صاحب نو هغه څه څنګه نه سره کړه نور حکومت کې چې لکه دا وځي چې ویل شي ته وخت کې ټول مشکلاتونه دي ګورو څنګه دي نن هغه سليمان السلام تهران باندې پچای کړي و تقریبا نو ښه پچای کړي نو بیا هم لګل دي هم کوتاز دي پچای نه بلل شي افغانستان خلک هر حکومت سره غلې او جو په خلک وتلی باندې وته یاره حکومت سره غلې او جو په خلک وتلی تاسو به تر باندې میږي نو ټول کې باید هغه خلک چې په زول خبرې کوي خو راځي افغانستان ته سره جوړې کړي دا تاسو دغه مشهر استي د خلکو ته مشوره ورکړي څوکار کی کته چې وایي چې موږ څه کوي خو هغه د جمهور صاحب هم سره اشرف کرزای صاحب سره عبد الله سره نور خلک هم سره نو په هغه سره راشي نو بعضي وخت کې موږ تاسو وګورو دغه خبرنګاران په لته چې ویلي ځان ته یو کیس جوړي دا تر خلک یو غلطه خبر کوي موږ سره بیا دې ته معمولا مشکلات پیدا کیږي که موږ بیا دې زینو نور مرکوته دا چې څنګه ستاسو د شپې دغه خلک ما سروان سره څنګه لیسته مرکړي
ډېر مننه احمدي صاحب سید اوس په تاسو منتظر اوسې چې ملمانه تاسو ته ځواب وایي. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو د واتس اپ له طریقه مهرباني کوي ل استودیو سره وصل یاس خبري وکي دي واتس اپ له طریقه لکه چې خبري ونکړه خیر خبري لکه چې قطع شو خیر دا ور بشو بیرته ملمنو ته به ور شو سخصه صاحب احمدی صاحب ته ستاسو جواب سره دی وای چې ستونزې به وي خودم رستونزې نشته لکه په خوا چی وي او دوی د دې په یو شکل سره د دې ورشنو خبره هم را دی وای چې ا د کارزای صاحب او عبد الله صاحب په کابل کې ناشتي
ترو دا صحیح چې درس او کارځي سپټور په کابل کې ناشتي او یو تی دا نور دا غنه هم لکه فونی سن وزیران چې افغانستان ته تللی دي د طالبانو سره په کابل کې ناشتي خو خبره ده چې اصل ټول مسله په غریب او خلکو باندې ده. طالب د کارځي سره سره دې چې دغه امکانات هم دې محدودې هغه هم میډیا سره خبرې نشي کولای ازادي نه لري چې باندې لار شي یا چې تلار شي او موږ کوم چې پراتې دې عمل تدې دې ازادي هغه شت باندې لري کوم شت چې اسلام کوتي حکومتونه کې هیڅ حکومت خصو خطا نه دغه نه دی سوال نه دی دې کې شک نشته چې د حکومتونو کې هم ستونزې وي ټول مسایل درلودل اما بیا هم خلکو اقتصاد درلودو خلکو کاروبار درلودو ښځې ازادي خوندي وه مکتبونه و فاکلټې وې مېرمنې پوهنتون ته تللی شلو او هر څوک خپل کاروبار کې مشغول و دا چې بمباربان کېدل د امریکایانو د خوا دا چې دا کېدل لکه تاسو محترم سره صاحب چې وفرمیل دغه راپورونه ملل متحد ته ورکېدل چې د امریکایانو په بمونو غورځولو کې یا په د شپې لخوا په حملو کې دوغمره بېګناه انسانان وژل شو یا دوغمره غیر ملکي اشخاص وژل شو او هغه وخت کې جنګ و طالبان یو خوا و او دولت بل خوا و دې کې شک نشته چې دواړه خوا به خلک شهیدان کېدل یا وژل کېدل د خپلو په مهمونه کې دا وجود درلوده نو اما دا خبر هم البته ملګر ملتونو ته په راپور کې ویل کېدل چې ملکي انسانان په افغانستان کې دومره وژل شوي دي زما په اند خبره ده ساده چې وویل شو د محترم د وزیر صاحب خو یا تاسو د سوال مطرح کوئ چې دا عقیدوي مسله ده موږ په دې کې دا ټول شیان باید عقیدوي ونه ګورو او دا فقط د طالبانو په دغه کې چوکاټ کې ونه ګورو موږ په دې باندې پوهیږو چې نړیوال په افغانستان کې خپل استراتیژیک منافع لري جیوپولیټیک منافع لري او دوی د طالبان په وسیله باندې چې د تلوسی مثلا تاسو ګورئ د خپل زلمی خلیزاد چې راغله په طالبان باندې ډیر ولاړ دا ویل چې طالبان بيخي تغییر کړي دغه طالبان ندي چې د جنو د مکتبونو مخالفي د جنو د خود د کار مخالفي دوی سخت تغییر کړي د لیدا کړي ځکه چې دا یو پروژه و او دا پروژه په داخله د افغانستان کې د طالبان په وسیله باندې باید عملي شي او دلته باندې ویل شوی وو چې د نجونو ازادي باید سره بشي د ښځو حقوق باید سره بشي نجونو باید مکتب ته تللی خصوصي چې لاړ شي اوس ګوري دغه یو څوک هم دغه ملګري چې
لیکن اسحاق صاحب همدا خبره چې د نجونو ښوونځي د پرانیستي وي او ښځو ته اتلي کار اجازه به ورکړو دا دي په قطر کې چې د طالبان حکومت استازي یو غوي ټولو کوله دا شابودین دلاور کلیپ یا غاک به وسم په ټولنیز رسنیو کې وی دوی دا خبره کوله ستانګزی هم دا خبره کوله نور هم دا خبره کوله شاید زلمی خلیل زاده هم دی غوي په اساس دا خبري کوله
بله زوان دا وایم کنه چې دا عقیدوی نه دی ځکه چې کله یو عقیده د ملای په طلب نو دا باید ټول باید منل وي سره دې چې ستانګزی خپل اولاد او خپل د زبیح الله مجاهد لور په پاکستان کې نو پیغام په یو شي چې خپل ډاکټري و خسر یا مستری و خسر نو دې لورګان اجازه لري چې باندې درس ووي او فاکولټو ته لاړ شي مکتبونه ته لاړ شي مګر په داخله د افغانستان کې رئیس دغه محترم نه چې ټلیفون کړو ته نه پوښتنه کوي تاسو به حتما یو لول لري او تاسو لور په کور کې باندې نه سره دې فاکت نه لري چې دا هونځي ته لاړ شي دا پانتون ته لاړ شي دا کار ته لاړ شي او دا خپل هغه انساني حقوق شي د اسلام په دین کې ورته مجازي او په بشري حقوق کې ورته مجازي د خپل اسلامي حقوق نه د استفاده نشي کولای نو په اوسني شرایطو کې تاسو څنګه کولای شئ چې دغه اوسره د طالبانو حاکمیت د تیر حکومتونو سره چې هوښتي بهونه هم درلودل چې ما وویل د اوسره تاسو مخایسه کړئ
البته د طالبانو یو غړي په ورستیو کې په یو مرکه کې ویلي وو چې د تیر حکومت رسنیو لنکو دي رسنیو د تبلیغات او ارڅه خبرول نو هغه حکومت کمزورې شو ډنګ شو نو شاید هم دا چې وس دوی داسې بندیز په لګولې ده یو دلیل امدا وی او دا چې مشاوریدون کوي لکه احمدی صاحب شاید نورم داسې وی چې فکر کوي چې وس هرڅه سم دي نو د رسنی ازادي نه دي چې لارڅه خبر شي خو په هر حال دا وزه د امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور په اړه شاید مشتي زینوریدونکو په زین کې دا تیر شي چې دا راپورونه څه فائدې لري هغه زه څه دی
مانه نو تاسو دې چې کدا غ راپورونه نه خو مونږ بیا هیڅ نه خبري ګو د افغانستان ځکه چې البته یو خو میډیا آزاد نه ده او بل اداد حکومت دا د چالت کړي نو یو مرجع خو بيدی چې نړیوال خبر شي چې دلته رښتیا کې څه روان دي ځکه چې نړیوال کلتیا په افغانستان کې خلاص نه ده ختم نه ده البته ځان مسول ګني د افغانستان د بشری ناورین په اړه باندې دوی کومه کونه ولېږي په کال کې میلیارډونه ډالر افغانستان ته کومکونه راځي، په داسې حال کې چې یوازینی بشري ناورین افغانستان نه دی، د افغانستان نه شاید وضعیت په سودان او یمن کې په مراتب بدتري. مګم چون نړیوال دلته ځان یو څه قصور ګڼي په افغانستان کې، هغه ترتیب باندې دوی ووتل د افغانستان نه، نو دوی ښکیل دي، دوی باید کومکونه ورسوي. اما کسې چې په کومکو رسولو کې دوی ځان پر ګڼي، په اطلاعاتو کې ځان مسؤول ګڼي، چې ځان آګاه کړي چې افغانستان کې څه روان دی، چې د دوی هغه کړنې چې په افغانستان کې په هغه ترتیب چې ووتل د هغه پایلې افغانانو ته څنګه دي څه دي. نو ځکه یوازینی مرجع همدا پاتې ده، بله مرجع نه ده پاتې. بل د ښاغلي محمدي چې بغلان نه زنګ والی او دې په اړه یو لنډه تبصره زه غواړم چې وکړم. ګوري د دې خوشي ته اشاره وکړه، د مهاجرینو لړۍ دغه یو معیار دی چې موږ په دې باندې کتلی شو چې خلک څومره رضایت لري د نظام نه. موږ چې دغه بحران د 50 کاله په افغانستان کې روان دی، په دې کې یوازینی مرحله چې خلک بیرته راتګ کړی و افغانستان ته د جمهوریت اولینه لسیزه وه، د 2001 نه تر 2010 پورې میلیونه افغانانو په خپل په پریکړې باندې د ایران، پاکستان، اروپا، حتی امریکا او اروپا نه خلک بیرته راغله افغانستان ته، خو حتماً یو خوشحالي و دلته. صحیح ده، دویم لسیزه د جمهوریت کې بیرته مهاجرتونه شروع شو، د جنګ دغه ډګر شدید شو، او ډېر ولسوالیانو اطراف د طالبانو لاسته ولوېد، هغه ولسوالیانو نه خلکو بیرته هجرت شروع کړ. او اوس خو دغه د درې کاله موږ وینو، په درې کالو کې لکه اسحاقزي صاحب چې وویل، د 8 میلیونه نه زیات افغانان وتي دي. دا خپله سړي ته ښیي چې یو ملت څومره راضي دی د یو حالت نه، او دا چې ورشي څوک مشوره ورکړي طالبانو ته او د مشورې لارې حل کړي. خو موږ د طالبانو خپل مشران لیدلي دي چې ورغلي مشورې ورکړي، ورسره څه رقم برخورد شوی دی، بندي شوي دي، حاشیې تېده شوي. نو د غیر طالب مشوره خو به ډېر سختي. دلته یو لنډ اخري ټکی بل په دې کې، سروان صاحب دا دی چې دا د جمهوریت کې ستونزې ولې لاسته راوړنې ولې، ځکه چې په جمهوریت کې دومره تعلیم، دومره زیربنا چې جوړه شوله، دا دومره قوانین مقررات چې جوړ شو، په دې 300 کلو کې نه و شوي، دومره په دې 40 کلو کې شو. خو مشکلات هم ول، مګم د مشکلاتو پړې هم په جمهوریت و هم په طالبانو و هغه 40 کلو کې، ځکه چې جنگ د طالبانو د خوانه لار باندې اچول شوی، نامنی د طالبانو د خوانه و. او د یادونه ورده چې فساد کې هم دوی رول لري، ځکه چې د فساد د مخنیوي لاره څار او تفتیش دی. که څار او تفتیش په صحیح ډول نه وي، په غرب کې هم فسادي، په شرق کې هم څارول او تفتیش لاره ده. تفتیش او څارل حکومت نشو کولای، ځکه چې منابع په جنگ کې ښکېلې وي، توانایي وخت نه درلود دې ته صحیح ډول باندې څارو کې. نو هغه ناکامیو کې هم د طالبانو دغه ملامتیا شته ده. او دغه د محدودیت د میډیا چې تاسو مخکې یادونه ورته وکړله، چې دا زیاتیږي، یو دلیل د تفیلي فساد هم دی په افغانستان کې. فساد کچه ډېره لوړه شوې ده په جمهوریت کې. هر یقل بودیجه راپور د عوایدو، بودیجه او مصارفو راپور و، صحیح ده یو برخه به په فساد کې تلله، ښه کار نه و، مګم هر یقل یو راپور دی خو ول. اوس موږ راپورونه دي چې 3.9 میلیارده ډالر عواید تیر کال راټول شوي دي، نه د عوایدو کم راپور معلوم دی، نه د مصارف. نو دا خو که جمهوریت کې یو برخه د فسادو، دلته خو ټول تال فساد کې راځي، دا چې نظام مصارف خلکو سره شریک نشي. نو یو دلیل چې دا د میډیا محدودول دی، دا د فساد مثلا په دې کې مطرح ده. سرمنځ
بله، ډېره مننه سلامت اوسه بخښه ترې چې اسحاق زی صاحب ته ورشو. بیا هم اوریدونکي لرو، ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
زما دا پښتنه د نړۍ ماتم ما دی وای چې ډېر فنا فرمه دیو. نو په دا شل کال کې خدا پر مرګونه سی و چې وطن مو ترې راځو، د کوپر په لاس یو نو د جهاد دی وجه دې سوای دی اتبان د تن وران نه جهاد فرض دی، نو مال پر جنو جهاد فرض دا خو نو پر چې وطن جو
شاو وسنګه وسرقم وسم جهاد کوي او ک وطن جوړوي
وسم وطن جوړو وسم جهاد هغه فرض دی. خدای باید وایي چې فلسطین ته ولار سي تیسال ته مسلمانان
دا خو نه دي درته ویل، لکه چا سره جهاد کوي دا وس
جهاد دا شر او فساد دی وسم سره
ورس
کاروان صاحب محترم گورنر نړ ملکونه کې چې ده پاچا بدلیږي، خو مګار ماسکر او پولیس نه بدلیږي. دا افغانستان کې هم دغه تاده وي خېده، او چې کله دغه پاچا بدل شو او اسکر ځای په ځای پات شو نو وطن هم جوړیږي. او چې داسې تیخ ته یې کنه، مثال چې پاچا لال شو فلکار پسې او اسکر امر پسې منډه وکړي، وکیل صاحب منډه وکړي، ټول منډه وکړي.
بله السلام علیکم سر و صاحب ادرو پارٹی ته وطن د وای کور امه فاوټ دلته شوره. خبره دا ده چې دغه طرفداري کوي طالبان یا دغه د بل د بل خبر چې دغه ټول هغه ملت نه پوښتنه وکړه چې خبره څه ده دغه ټول خلک روان دي نه وځي تښتي.
اسحاق صاحب مهرباني که د لومړیو دوه اورېدونکو په څرګندونو تبصره وکړي.
حق مسئله خو زه ډېر لنډ تشریح کړم. اصلا طالبان خپل دغه حکومت اساس شریعت بود، مګر کوم حرکت چې دوی کوي او کوم کار چې دوی کوي او کوم حکومت چې دوی په مخ کې ولیدا د شریعت ډېر څه دی. تاسو په نړۍ کې هیڅ اسلامي حکومتونه یا دولتونه ونه ګورئ چې په دې شکل باندې هغوی د نجونو په مخ مکتبونه بند کړي وي، ښځو ته اجازه ورنه کړي چې کار وکړي، ازادي ونه لري، دا ونه لري او هغه ونه لري. مګر دوی اساس شریعت چې دوی وایي چې موږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په شکل باندې حکومت کړو، مګر که مقایسه کړي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څه کول په خپل وخت کې او دوی څه کې د ځمکه اسمان پورې فرق لري. او دوی مشکل زموږ دا دی چې دوی یو خبره کوي د شریعت کنه، کله چې دوی په اول کې راغله مکتبونه یې وتړل، مجاهدي وایي چې موږ دغه جوړوو نصاب جوړوو، تقریبا په ډېر لږ وخت کې چې نصاب تکمیل شو موږ مکتبونه بیرته خلاصو. دغه رسال صاحب درې نیم کال مکمل تیر شو، دوی په نصاب باندې لګیا دي، تو سفر نصاب نه دی پوره شوی. دا خپله په اسلام کې دروغ ویل ناروا دي، او څوک چې ځان ته به مسلمان وایي او عرب په دغه شکل باندې چې خپل د حکومت اساس په شریعت باندې کولی دا شته دوه ویل، زه فکر کوم چې دا اسلامي چوکاټ کې هم روان دي او دا کار نه دی. یو بل خبره ده د جهاد مسله. ګورې کله چې خلیزات د طالبانو سره په خي وخت کې د امریکانو په وټړو کې دا قرارداد وټړو، په دې کې او طالبانو ستایوالي چې تاسو په امریکانو باندې دز نه کوي، امریکان پر نه وژي، امریکان به پرې چې په آرامۍ سره د افغانستان وځي. مګر تاسو کولای شي چې د افغان عسكر چې دی د اوس سره سوبو کې دوی افغان عسكر چې خپل مسلمانان وو د دې خاورې بچیان وو، امریکان یې دز نه کړی، امریکایي ونه وشه. مګر څوک وژل؟ خپل ورور یې وژه، څوک وژل؟ خپل مسلمان یې وژه، څوک وژل؟ خپل د خاورې بچی وژه. انګره ته وایي جهاد، انګره ته وایي انسانیت، انګره ته وایي د جهاد د نوم نه سوء استفاده. او دا ډیر یو غلط دغه د حساب دی چې سړی جهاد د کافرو په مقابل کې کوي، د مسلمان په مقابل کې جهاد ناروا دی، جهاد وجود نه لري. موږ په دې باندې پوهیږو چې اوسنی د جهاد کلمې نه ډیره سوء استفاده وشوه، او افغانستان د شوروګانو دراتګ متر او سپوري ډیر زیات افغانانو خو تو میلیونو انسانانو وینیو ته شوي، او د جهاد په نامه باندې د پاکستان د غیر اسلامي حکومت یا پاکستان حکومت دې استفاده وکړه، او د جهاد په نامه باندې موږ په پاکستان کې اوه ازبونه جوړ کړه، جهادي ازبونه جوړ کړه چې افغانستان ته راولېګل، بلاخره یو بل او بل په سره واده، او افغانستان ټوکرې ټوکرې کړ چې بلاخره نتیجې موږ ګورو چې بلاخره به طالبان راغله او بیا هم په افغانستان کې څه کار نه مسته وړه. د جهاد نه ډېر سوء استفاده شوي دي، د جهاد د نوم نه، او دا به ډېر ښه وي که موږ د جهاد په مفهوم پوه شو، موږ د شریعت په مفهوم پوه شو، او موږ اسلام د اسلام په شکل باندې چې موږ ته امر شوی دی د هغې نه اطاعت وکړو او هغه عملي کړو، بیا به موږ ستونزه ونه لرو.
ډیره مننه قربانن. دا وځي چې یو موضوع چې اوریدونکو هم ورته اشاره وکړه چې خلک روان دي او پوی خلک روان دي، هم دې موضوع ته د ملګرو ملتو په راپور کې هم اشاره شوې ده چې افغانستان مسلکی خلک پوی خلک او کډرونه له لاس ور کوي. د دې مهاجرت په سلسله کې تر ټولو لوی تاوان دی افغانستان لپاره وایي امداده، لیکن فکر کوي چې د طالبانو لپاره دا خبره مهمه ده، او که فکر کوي چې دوی لپاره هم مهمه ده چې حکومت په لاس کې د استفاده به ترې کوي.
او تاسو دې چې د افغانستان کې شاید دغه د ناورینونه چې مونږ ګورو تر ټولو نستر ناورین فعلاً هم دغه د هجرت لري، ځکه چې یو خو ډیر زیات خلک وزي، بل تعلیم یافته خلک وزي، او نه تنه چې د امنیت نشتون لامل وزي، بلکې اقتصاد او ټول نه مهم د مکتبو د تړلو لامل وزي. ډیر خلک هم د اوس افغانستان نه دې لپاره وزي چې خپل لورګانو خپل خورګانو ته د تعلیم او د کار زمینې لپاره وزي اجرت وکړي چې هغه خپل انساني او اسلامي حقوق ورته برابر کړي. که افغانستان کې نه برابرېږي نو مجبور یو پلار یو بل ځای ته اجرت وکړي چې خپل لور ته دا حق برابر کړي. نو دې کې افغانستان ډیر زیات تاوان کوي. تاسو باید داسې فکر وکړئ، موږ او تاسو چې دا 8 میلیونه خلک مهاجر شوي دي په دې 3 کالو کې، دا اصل کې د افغانستان لپاره 8 میلیونه خلک مړه شوي دي، ځکه دوی نور افغانستان کې نشته، د افغانستان په محاسبه کې نشته. او بل ځای کې به ژوندي، بل ځای کې به ژوند ځان ته جوړ کړي دا خلک، مګر د افغانستان په دغه کې دا لکه تلفات چې وشول، لکه نور دوی هلته نه د افغانستان په هوساینه کې، نه په پرمختګ کې، نه په دغه کې سهم بولي. او دا مدغمیږي په نورې جامې کې، یو نسل، دوه نسل، دریم نسل، دوی به په نورې دنیا کې یو څه ژوند ځان ته جوړ کړي، په یو څو کاله ایران او پاکستان کې د سختۍ نه تیر شي، بالاخره به یو ځای کې ژوند ځان ته جوړ کړي. تاوان افغانستان ته رسیږي. د افغانستان لپاره 8 میلیونه کادر، تعلیم یافته خلک، روشن فکره خلک مړه شول په دې 3 کالو کې، او 10 میلیونه داسې اټکل کېږي چې په دې درشل کې دي چې وزي د افغانستان نه. د پاسپورټو تقاضا چې کېږي او د نور ارقامو ته سره وګوري، نو دا ډېره یو لویه تراجیدي ده. زه فکر نه کوم چې د دوی مشران به په دې ودرېږي، ځکه چې دوی فکر مختلف دی. د دوی هغه فکر چې افغانستان لپاره لري، لکه مخکې چې ویناوال یاد کړل د جهاد مسله، دوی دغه فکر لري. دا مشران دوی ته دا مهم نه دی چې انجینر یو ډاکټر یو اقتصاددان یو حقوقدان د افغانستان هوساینه او جوړول د پرچون، دوی هدف جوړول نه دی د افغانستان، دوی هدف جهاد دی، دغه کارونه دي. لکه د دوی امیر یو څه وخت مخکې په خپل یو وینا کې وویل، په فکر کوم شمال د افغانستان کې، دغه ټوله دنیا ماته د نیم یو ګیلاس اوبو ارزښ نه لري. یعنی دا د موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، محمد صلی الله علیه وسلم، دا ټول اسلامي نړۍ، عباسي خلافت، امیت خلافت، دا ټول تر ننه پورې دوی ته یو ګیلاس اوبو ارزښ نه لري. نو دا چې نه لري، نو د دوی یو ګیلاس اوبو ارزښ چې نه وي، نو جوړولو ته هڅه نه کیږي. بیا هغه خلک چې جوړول دپاره په کار، هغه په کار نه وي، بیا هغه دی وزي د دوی دپاره. او یو لنډ آخري خبره د مخکنی ویناوال جهاد مسله یاد کړی، سرزي صاحب خبره زه تاییدوم، یو شپ کې اضافه کوم چې د خارجیان چې راغله افغانستان ته د وزرایوم کې، دا د افغانانو د لاس نه دی راغلی، دا د دوی د مشرانو د لاس راغلی. د دوی د مشرانو پریکړې وې، شکو دریزو ټکر دنیا سره تقابل و یکتازی ولا، او بالاخره د یو بهرني ملمد لپاره ټول افغانستان جنگ کې واچو. شل کالې بیا انتحار و دا شانه مونږ لیدل، او اوس چې مونږ وایو چې دغه یکتازی مکوي، افغانان سره جوړ راشي، نړۍ سره جوړ راشي، هم دې لپاره، ځکه چې اوس مونږ ګورو چې تاسو بیا یو ټکر سره مواجه کوي افغانستان، بیا به یو بهرنیان را دند کیږي ستاسو د پریکړه لامل، بیا به شل کار یو ځای کې ناست سي او په افغانانو باندې ممسور او بور بل کړی، تر څو به افغانستان خلک په دغه چرخ کې ګیر پاتې چې بهرنیان به هم تاسو را دند کوي خپل پریکړه په نتیجه کې، او بیا به جنگ هم تاسو کوي د جهاد په نوم باندې، او دا خلک به داسې مړه کیږي او ور کیږي، او دا خاوره به سوځي. نو دا ځان سره باید یو څه فکر وکړي دا خلک.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسه. اسغزای صاحب، ریچارډ بنت بیا ویلی دی چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د لښځو او نجونو سره د جنسیت پر اساس تبعیض وباله حساب وکړي. څه ډول حساب د طالبانو سره نړیواله ټولنه کولی شي؟ سر صاحب محترم،
چې د طالبانو دغه بشري حقوق او د سرغړونې چې دی په مبارکي ویلي چې و یو میکانیزم وجود نداری چې د طالبانو دغه برنې چدی په داخل د افغانستان کې بل خصوص د خود د حقوقو په مقابل کې دوی یو اثر عمل ښکار کوي وخی دا وسنی را پونه چې دی په دغه ته ملګرو شو دغه ته دی امنیت شورا ته دی با کې دل شي یو ملګری په صاحب خو ام پختره وکړه چې دا فایده به د دې سی وی اساس پختره وایي فایده داره چې خلن نړیوال په دې باندې خبريږي چې په داخل د افغانستان کې دغه شته ستونزې شته، بشري حقوق نشته، اقتصاد د صفر سره ضرب دی، خلک په وټول باندې لارې چارې پیدا کوي، ست د خاچاوت لارې نه، ست د کسوی لارې نه، ست د بل لارې نه، مملکت ته وزي فرار کوي. او دا کېدل شي چې په طالبان باندې تقریبا یو فشار آله وګرځي چې دغه یو میکانیزم جوړ کړي او هر څومره چې فشار په طالبان دی نیوی دوی خپل دغه سیستم ته نور هم ادامه ورکوي او نور شدید نور هم سخته.
لیکن احساسای سب تر اوسه پرې چې کوم فشارونه وو په طالبانو یا دی دغه څه مرسته کړې ده او که برعکس نتیجه یې ورکړي؟
مرسته نه ده کړې، لیکن شک نشته چې څه پر مرسته نه کړې، مګر هغه څه چې خپل نړیوال هم په خپل میزونه کې د طالبانو په افغانستان په خپله طالبانو په خپله سره هم فکر هم نظر نه دي. تاسو ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د طالبانو په حق باندې چې یو استازی باید وټاکل شي د ملګرو ملتونو د خوا ته دغه شي، روسیې او چین مخالفت یعنی د نړیوال په خپل میزونه کې د افغانستان په خپله باندې یو تفاهم ته ورسیږي، د افغانستان مسله به طالبانو باندې فشار راتی شي. اما د کوم خوانه چې موږ ګورو چې روسیا، چین او ځینې نور مملکتونه د طالبانو سره خپل اړیکې ساتي، اقتصادي قراردادونه ورسره تړي، داخل د افغانستان کې تګ راتګ دوی لري، دا به خبره ده چې په طالبانو باندې دومره فشار نشي واردېدلی. څنګه هدف دا دی چې کومو غوښتو کولای باندې چې دلته یو دا ټول دیاسپورا چې کوم دی دوی سره متحد شي، په ملګرو ملتونو باندې د څه فشار راوړي چې هغه یې وشي کولای په طالبانو باندې واقع اول په خپل منځ کې سره یو تفاهم ته ورسیږي، د افغانستان په خپله باندې بیا په طالبانو باندې فشار راوړي. مثلا دا د امریکانو پیسې ورکول تصویر میلیون ډالر چې ته ورکي، دا هم یو فشار دی که دا پیسې قطع شي چې څه بیا په طالبانو باندې یو فشار دی. دې کې شک نشته چې دوی به دې ته مجبور شي، یا دا چې په داخله د افغانستان کې به خلک قیامو کې د طالبانو په مقابل کې ځکه داسې حالت به خلک ورسیږي، دولت سره و مخامخ چې نور به دوی قیام وکړي د طالبانو په مقابل کې، او یاد دې چې طالبان به خپل مجبور شي چې نور د دې پیسو نور امکانات نشته دی. مخکې داودي صاحب ویلي چې 3.9 میلیارد ډالر پیسې عواید په افغانستان کې راغلي دي، سر و بیخ معلوم دی چې دا پیسې څه شوې، چیرته لګیږي، په کوم سرته ځي لګیږي. نو دغه فشار په بری جامې کې هغه وخت اثر گذار کېدلی شي، اثر کولی شي چې ملګري ملتونه یا ملتونه د افغانستان په خپله باندې یو تعامل ته ورسیږي، په خپل منځ کې سره یو سم پروګرام جوړ کړي، په دغې نه بیا دا کېدلی شي چې طالبان دې تاثیر وکړي. بیر دغې نه سوس خبره صحیح ده چې تر اوسه پورې تاثیر نه دی کړی، نور به هم تاثیر وکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. داوزه صاحب، د نړیوالو جرمونو محکمې ته د افغانستان د مسلې، خصوصا د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونې د مسلې د ارجاع کولو خبرې هم کیږي، که دا کار وشي د دې ګټه به څه وي؟
دا خو ګټه هم لري، تاوان هم لري. ګټه په دې کې دا ده چې یو بل اعلی د فشار ده په طالبانو باندې، مګم د دې تاوان دا ده چې ټول افغانانو باندې اثر راځي. یو خدای ده چې دا محکمه نتیجې ته ورسیږي او افغانستان پکې ملامت راوځي په آی سی جی کې، نو دا بدنامی به تر ابده پورې افغانستان په نوم تړلی چې دوی دغه د سیډاو کنوانسیون نقص کړ، د ښځې حقوق نقص کړ، لکه تر اخره سلهاو کلو پورې به دا د اپارټهاید لفظ د ساوت افریقا سره تړلی، د جنډر اپارټهاید لفظ به د افغانستان سره دا لکه تړلی د زموږ په لمنه. یو وخت به طالب نه یي، موږ او تاسو به نه یو، مګم افغانستان سره به دا لکه تړلی. دویم تاوان دی افغانستان ته دا دی چې اوس افغانستان په هیڅ د هیواد تحریماتو لاندې نه دی، اشخاص د تحریم لاندې دي، د طالبانو بعضې لوړ پوړي چارواکي تحریم لاندې دي، مګم د ایران یا شمالي کوریا غوندې افغانستان او د افغانستان وګړي نه دي تحریم لاندې. مګم دا که د سې یو نتیجې ته ورسیږي چې افغانستان ملامت شي، امکان لري چې افغانستان پیس د یو هیواد باندې غونډې د تحریم لاندې لار شي، د افغانستان وګړو ته به ډېرې ستونزې جوړې شي. نو درېم تاوان دا دی چې خپل افغانستان په آی سی جی کې خپل حقوق لري پیس د یو غړي، او که د افغانستان جغرافیا یا خاوره وخت نقص شي، د همسایګانو دخوانه غصب شي، دا صلاحیت لري چې آی سی جی ته لاړ شي. مګم که اوس په دې مسئله کې مجرم روزي افغانستان، دغه صلاحیت او دغه امکانات شاید د لاسه ورکړي، سبا به د افغانستان خاوره د نورو خوانه غصبېږي. موږ به آی سی جی ته سترګې نه لرو چې ورشو مراجعه وکړو، ځکه چې موږ خپل هلته د یو سرغړونکي په توګه در شوي یو په آی سی جی کې د کنوانسیون. نو دا به ډېرې منفي پایلې ولري. زما په نظر باندې دا یو څه ننګول د افغانستان د غیر طالبانو د قشر د پاره هم دی چې تاسو باید راجک شئ، تاسو باید خپل غږ پورته کړئ، د خزو د حقوق په اړه کني تاسو ټول پايس د یو ملت دیواري پرګنل کیږي په دې کې.
bale ډیر مننه سلامات اوسه اساق صاحب. ریچارډ بنټ له نړیوال ټولنې غوښیری چې د وی ځانګړي ستراتیژي پر اساس یو ارارخیس پلان جوړ کړي د دې وضعیت بدلون لپاره. ستاسو په نظر څه ډول ستراتیژي او څه ډول پلان کولای شي چې دا وضعیت بدل کړي؟ اساق صاحب مهرباني مایک مو روښانه کړئ.
اخیسته مې بلونچ کړه خو هیڅ د غیر پرم چاوال نه شي. نړیوال ټولنه دائم طالبانو ته د باندې وایي چې اول بشري حقوق په دوی مراد کې دوی د خپلو حقوقو په مراد کې د پسې چې د ودي سبیلې د جنسي اپارټایډ چې کدا چیرته کوم ثابت شي دا یو ډیره خوشینه مسله ده. موږ به کوو واقعا په اړه کې ستړي ونه ده. دوی وای چې کچته یو ګډ شموله حکومت چې باید تاثیر کړي او بل یو مشروعیت د افغانستان د خلکو د خوا دوی اصل کې وګوري تاسو د دینیم کار کومس کې دوی په دې باندې موافق نه شو چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ چې کوم ده دوی په لاس باندې ده. نو چې دوی په داخلي مشروعیت نه لري نو بنا ان بینولي مشروعیت هم نه لري او د سې یو حکومت دی چې فقط د افغانستان لپاره د خپل حکومت نوم بل بولي مګر نړیوال سره هیڅ بنوري اړیکې نشته، ډیپلوماټیک اړیکې نشته. او دوی د راپورټ چې ملګر ملتونه دې تکړې دي او بنت د خپل ورډیز دوی تکړه ده یو ګډ شموله حکومت او مشروعیت تر سره ول. ما تغینه پته د افغانستان د خلکو کار دی چې دوی په خپل دیموکراسي شکل باندې څنګه یو دیموکراټه ساتله لندزام چې په انساني باندې برابر وی حاکم ملي حکومت موجود وي هغه صورت کې یا خپل پرسی چې خپل ستو حال.
bale ډیر زیاته مننه له دواړو درنو ملمنو شاغلی احمد سیار داوزی په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان په خوانی سفیر او د سیاسي چارو له شنن کې عنایت الله اساق زی څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او نظرونه مو څرګند کړل او یمو زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنی وکړې. دا ساري رادیو خبرونه چلدریش ساته دوام لري. د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. اوسادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویپانه پته ده.
شنو نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلا باندھا نستایا ما دشنو شنو نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلا باندھا نستایا ما دشنو موت کا زنجیرو نا کلا باندھا نستایا ما دشنو
کرا غلی